فانتازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه د از محقق پرونی ته خرغلاست. د خبرونه د خغلی تای روشن په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې هغه هر کال په دغه ورځ دغه کمپاین تر سره کیږي چې د نومبر 15 د دسمبر 13 د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی شپږ ورځنی کمپاین دی او دا به مختورل شي چې د افغانستان د ښځو د قانون په تړاو او د دې هغه کوم حقونه چې باید ورکړ شي وي دغه په تړاو باندې دغه کمپاین البته تر سره کیږي. سکل هم دغه کمپاین پر مهال د طالبانو تر رژیم لاندې د افغان ښځو زیاتېدونکو مادیتونو د بشري حقونو د ګڼو فعالانو او سازمانونو په ځان تړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس افغان ښځې او نجونې د تعلیم او حق له کاره تر ډېره محروم شوي دي او په نورو ګڼو ټولنیزو فعالیتونو کې هم ونډه په نشت حساب شوې ده. دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه کمپاین د بریالی شي یا دغه کمپاین د کومو ودونو په ملاتړ او د کومو ودونو تر څار لاندې تر سره کیږي او څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه کمپاین لاري د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د ښځو د حقونو او د تاوتریخوالي د لمزړولو په برخه کې موثر تمام شي. پر دغه خبرونه کې نن پر دغه موضوع باندې بحث لرو. په خبرونه کې زموږ درنې ملمنې همشته چې دوی به موږ سره په بحث کې ونډه واخلي. تر څنګ تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه د موضوع تر باندې خپل نظر شریک کړئ. تر څنګ له میرمنو مو تقاضا ده چې دوی په خبرونه کې ونډه واخلي او تر څو دوی وشي کولی چې کوم روانې ستونزې د کومې تاوتریخوالي مسایل چې دوی سره مخکې شوي دي پر دغه موضوع موږ سره خپل نظریات شریک کړي. تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې چې موږ سره اړیکه نیولی سي 00 3 2 3 1 او تر څنګ د ټلیفون لارې 00 3 2 3 1 دا کشمیری دي چې تاسو کولای شئ موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په تړاو باندې را سره خپل نظریات شریک کړئ. لکه څنګه چې مې وړاندې مې هم ویل په خبرونه کې به موږ سره زموږ درنې میلمنې حریبا اغلې ربیع ستانکزی د ښځو د حقونو فعاله، تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلې روګل افغان او خبریاله فرحانه الکوزی به موږ سره په خبرونه کې بحث لري. دوی ته خرغلاس ویم. پیل به هم غلی الکوزی کوم. سلامونه غلی الکوزی، په خیر غلی خبرونه ته. کراته وای چې دا شپږ ورځنی کمپاین څنګه ځول کیږي؟
ډیره زیاته مننه غلی احمد زی، تاسو سلامونه قدرمنه میلمنو خويند ته په پروګرام کې دوی ته خرغلاس ویم. دوی ته سلامونه تاسو د پروګرام د لارې نه ټول افغانانو ته کد نړۍ په هر ګوټ کې پراته دي، کده داخل د افغانستان کې دي. دوی ته سلامونه دې کې هلي وړاندې کوم. عدالته خو ماخام دی په دې وکړي چې دوی ماخام نه شي، به هم په خیر او خیرت سره فلسوي ووسی. لکه څنګه چې دغه شپږ ورځې کمپاین په ټول نړۍ کې دغه کمپاین شروع کیږي، افغانستان هم دغه کمپاین برخه ده او د جمهوریت په دوره کې مونږ خپل په دغه کمپاین کې برخه اخیستله. دغه کمپاین د هغو هیوادونو لپاره ډیر زیات ضروری دی، لکه څنګه چې اوس افغانستان یا د افغانستان میرمنې چې په کوم وضعیت کې دي، یا په دوی داسې یو نظام حاکم شوی دی چې هغوی په خپل دغه درې کلنه دوره کې چې دوی حاکمان شوي دي په افغانستان کې ټول هغه توجه ښځو ته ده او غواړي چې داسې دلایل مخته راوړي چې دوی د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي. نو دغه کمپاین په دغسې هیوادونو کې چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي او ښځې هلته ډېرې ځپل کیږي او ښځې ډېرې ځورول کیږي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي، ښځو ته د تعلیم یا دې ته ورته د دوی په زرهاو نور حقونه دي چې هغه دوی ته نه ورکول کیږي. روزمال نظر دغه کمپاین په داخل د افغانستان کې چې هلته کمې خویندې ژوند کوي په دغه کمپاین کې برخه واخلي، دغه کمپاین د لارې نه خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقونو غوښتنه وسی، کوم چې د دوی اساسي حقونه دي د هغې غوښتنه وکړي. او هغه خویندې چې په نورو هیوادونو کې د مهاجرت شپې سبا کوي یا کډواله سوي دي، یا زموږ نورې سیاسونه خویندې دي، زموږ هنرمندان دي، زموږ شاعران دي، زموږ لیکوالان دي، زموږ زورګران دي، دغه ټول په دغه کمپاین کې چې پوره پوره ونډه واخلي. زما نظر په کوم وضعیت کې چې اوس د افغانستان میرمنې دي، د دوی د غږ پورته کولو لپاره به دا یو ډیره غوره او بهترینه لار وي.
ډیر زیاته مننه په خبرونه کې را سره د خزو د قانون فعال غلی را بیا ستنګزی هم وصله شید. سلامونه غلی ستنګزی تاسو هم خره خلاص په خبرونه تک تاسو راتوي چې دغه ډول کمپاینونه رښتیا هم اتمره د خزو د قانون او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د لمزړول په برخه کې کار کولی شي. تاسو څنګه دا کمپاینونه ارزوئ؟
مننه. سلامونه وزیر صاحب تاسو ته، ګرانو خویندو ته او د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاوتریخوالی داسې یو موضوع ده که بس پرې کوو او څېړنه یې کوو چې په سلو کلونو کې څومره چې د افغانستان ښځې پرمختګ کړی یا رسمي زده کړې کړي دي، بیا هم د تاوتریخوالی کچه نه ده ټیټه سوې. یعنی هغومره کار نه ده سوی چې بسنه وکړي یا په ټولنه کې داسې یو کلي محسوس یو بدلون راشي چې هغه محسوس وي، هغه خلک حس کړي، پوه شي چې دغومره بدلونونه رامنځته سوي. نظر هغومره امکاناتو ته چې په جمهوریت کې ول، خو بیا هم د ښځو برخو ته کار نه ده سوی. دا ځکه چې دلیلونه لري. دلیلونه یې لاملونه یې دا دي چې په کورنۍ کې چې موږ دا له منځه وی نسو، دا هېڅکله موږ په حکومت کې بیا له منځه نسو وړی. که په کور کې ټول خلک خپل نجونو ته خپل ښځو ته احترام قائل نسي، حق یې ورنه کړي او د تاوتریخوالي مخنیوی ونه کړي، بیا په ټولنه کې لکه اوس غوندې نشو کولی، هېڅکله نشو کولی چې دا په ټولنه کې له منځه ویسو. که یو نفر په خپل کور کې خپل خور سره، خپل لور سره، خپل په ټوله کې له ښځو سره ستونزه لري، ښځه د دویم درجه انسان په توګه مني، نو هغه به څه رقم په ټولنه کې په د تحصیل په برخه کې، د کار په برخه کې دغه حق ورته قایل سي. نو اساسي او بنسټیزه خبره دا ده چې دا موږ باید له منځه ویسو. دا په مخنیوي اوس چاره نه کیږي، دا باید د منځه ویسو. په دې کې علما رول لري، په دې کې د کورنۍ سړیان په کې رول لري، په دې کې ښځینه مشرانې کشرانې ټول هر یو فرد هر افغان په دې کې ځان باید مسؤول وبولي او د دې د منځه وړلو لپاره چې دا باید څنګه له منځه ویسو کې ونډه واخلي او دې لپاره باید کار وکړي، هڅه وکړي. په دې کې ملا امامان ډېر زیات رول لري، ځکه چې دوی کولی شي چې د اسلام له نظره دغه موضوع ډېره ښه تشریح کړي، د دوی خبره اغیزه لري. سره له هغوی حکومت هم مسؤلیتونه لري چې قوانین جوړ کړي، د دغه کمپاین کې ونډه واخلي. دغه که موږ وایو چې دا د 14 ورځو لپاره کمپاین، دا د ما له نظره ښه نه ده، ځکه چې موږ یو شی قاعده د یو مودې لپاره او دغومره ستونزې چې په افغانستان کې دي دا په کلونه نه حلیږي. دا بیخی ناممکنه ده، ځکه چې دغه کوم حرکتونه چې رایجاد سوي ول په دغه رقم برداشت خلکو ځینې کړی ول، چې لکه پخوا بهیلی چې دوی بل نور رقم غربي اخونه غواړي. اوس هم په دې کې دوی مثبت رای مونږ نه اخلو. که تاسو دا د خپلې خپرونې چې کله دا خپرېږي په دې کې کومنټونه وګورئ، بیا په دې کې پسته بررسي وکړئ، یعنی تاسو به لس مثبت پاین پکې را پیدا نه کړي چې ښه نظر به خلکو ورته ورکړي. دا ځکه چې خلک ټول اوس هماغه شیان وایي چې دا یعنی برعکس دي، ټول د دې خبرو خلاف دي. او که کوم کس خارجه جګیږي چې دا کمپاین زه تاسو ته اچوم، دوی د مونږ په ځوان کې د دوی د لاسوهنې له لاسه مونږ دغه حالات ته رسېدلو یو. که مونږ په دې کې تکیه په نورو کوو چې دغه نور خلک د مونږ سره یو سي، ممکن د مونږ غږ واورېدل سي، نه، د ما غږ چې د ما په کور کې څوک وانه وري، د ما غږ چې په د ما ملک کې د ما مشر د ما حکومت وانه وري، د نورو نه توقع بې ځایه توقع ده، بې نتیجې ده. او هیڅ وخت به مونږ داسې یو ټولنې ته ونه رسېږو چې په هغې کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ونه اوسېږي، ځکه چې هلته د یوازې ښځې نه دي، ماشومان هم پکې راځي. څه ماشومان پر وړاندې هم دغه تاوتریخوالی جریان لري، د نوي ځوانانو په وړاندې هم، او ډېری قرباني ښځینه او ماشومان دي پکې. مننه.
مننه تاسو نام اغلی روګل افغان هم موږ سره په خبرونه کې وصله سي. دغه افغان تاسو ته سلام او وخت مو بخیر. که تاسو راته وایئ چې اغلی ستنګزي ځینې مسلې ته اشاره درلودله چې د کمپاین قیدیدل یا د دغه تاوتریخوالی د له منځه وړلو په برخه کې قید شرط ټاکل د دغومره ګټور نه شي تمامېدل، څومره دې خبرې سره موافق سي چې رښتیا هم که کمپاین پیلېږي یا محدود وخت لپاره وي، شونې کېدلی سي چې روان تاوتریخوالی چې په ټوله نړۍ کې مېرمنې سره مخامخ دي دا د له منځه لاړ شي؟
سلامونه اغلی احمدزی، تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته، او د افغانستان ملت هغه چاته چې دوی نیمایی د برخه د ټولنې جوړوي چې ښځه ده، او نیمایی برخه هم دوی خپل پلمن کې روزلې ده. د دوی د روزنې او خلاقیت نتیجه ده انساني جامعه چې پاک خدای خپل هغه خلقت چې خالق پروردگار دی. مګر دوهم څوک چې انسان په وجود راوړي هغه ښځه ده، او انسان تربکی او اولین زنګوی ده هغه ښځه ده. زه به یو لنډه تاریخچه د دې ورځې تاسې حضور ته وړاندې کوم، ډیره لنډه، چې هغه د 1950 د نومبر دا د نړیوال سازمان د خوا څخه په رسمیت وپیژندل سو، په دې شکل چې هر کال به په دا 50 د نومبر دا ورځ د تاوتریخوالی پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې دا ورځ لمانځل کیږي. هغه په دې مفهوم چې دا هم یو دلی دا منځته نه ده راغلی، بلکې دا د نړۍ د ښځو د مبارزاتو او هغه نتایجو مبارزاتو نتیجه وه چې نړیوال سازمان نه دې ته وهڅوه چې دا د یو نړیوالې ورځ په شکل سره وپیژني، او هر کال د دې لپاره تبلیغات وکړي او یادونه وکړي، رقم ووایي چې په نړۍ کې په خاص ډول په شرقي هیوادو کې هم چې دا موږ خپل افغانستان یادونه وکړو چې نه تنها ښځه د انسان په چوکاټ کې، یعنی انسان نور ته خطابیږي، بلکې د انسان تر لاس لاندې برده په شکل باندې د دې سره برخورد کیږي، په خصوص چې موږ دینی سبقو او مذاهبو مسله قیاده کو چې دا ناقص د عقل ده. پلانی امام داسې د دې پاک ویلی دی، او حدیث د مبارک صلی الله علیه وسلم دا رقم دی. یعنی په اوږدو کې د بشری تاریخ او د څلورو آسماني ادیانو ښځه اصلا په بل شکل تعریف شوی ده، او د انسان په چوکاټ کې د بل انسان تر لاس لاندې جسم دی چې هغه باید کنټرول سي، هغه باندې حاکمیت باید وسي، هغه باندې چې وخت نا وخت د دې د سمولو لپاره باید لښته واخیستل سي. دا راست مستقیمه کې چې د هغه تقاضا او پاساس چې محیط ماحول پلار ورور د ژوند ملګری د دې څخه غوښتنه لري. دا زموږ لنډه تاریخچه د ښځو ته په کمال د تاسف، په خصوص په چوکاټ کې د څلورو ادیانو چې یو در بل اهم افراطیتره د ښځو په هکله دوی نظریات څرګند کړي دي، او هغه هم د نارینه د خوا څرګند شوي دي. اوس راځم ستاسو سوال ته. دا چې سږ کال یا 2023 کې هم د نړیوالو سازمانونو لخوا یادونه د افغانستان د ښځو د مبارزاتو په هکله دا 14 ورځنی کمپاین اعلان شوی دی په نړۍ کې، دا معاصریت یادوري درسته ده، مګر معاصریت نه لري. ولې؟ هغه دا دی چې په افغانستان کې اوس په درو کالو کې، اول به دا یادونه وکم بیا د تاریخ یادونه یې کوم، چې هیڅ فعلا عقبګرایي ده د افغانستان ښځه و شپږمې پیړۍ ته بیایي، او د شپږمې پیړۍ د عربو د جاهلیت تاریخ راژوندی کوي، او د افغانستان په اوسنۍ ښځې باندې تطبیقي. ال دا چې دوی ملا مولوي شیخ الحدیث شیخ القرآن دی ناستی په عصر کې د یوویشتمې پیړۍ، او د یوویشتمې پیړۍ د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، مګر ښځې ته د تعلیم او تحصیل دروازې تړي او د د دریم کلاس انسان د انسان صفات هم نورته استعمالي. په دې خاطر دا کمپاینونه سم شدی، مګر دلته اساسي کار مشتل غواړي چې دا به زه په خلال کې د ساسي د باس ار یو جلا جلا یادونه او تاکید پر وکم. مهمه دا ده چې زه څه وخت چې خپل د ټولنې د کلتور عناناتو او چې په مذهب او دین هم یو جز د کلتور د انساني جامعې دی، وخت چې راځم په دې چوکاټ کې او هغه ماته د دې حق نه راکوي چې زه خپل دین مسجد ته ولاړه سم، زه امام د مسجد سم، زه سیاست مدار سم، زه په اصطلاح سره د انسان په شکل وپیژندل سم، نه د یو برده او د غلام په شکل. دا اوږد تاریخ یادونه غواړي، د دې تحلیل غواړي، او په داغه چوکاټ کې دلته قوانین اصول نورمونه ایجادول غواړي، اساسي کار غواړي. دا د شپاړسو ورځو کمپاین شاید یادولی د تاریخ وکولای سو، مګر معاصریت زما په جامعه کې چې اوس عقبګرایي او خواته کشیږي شاته کشیږي مخته پریښول نه غواړي، نو دا په فکر نه کوم چې دومره معاصره دی وي. مګر بیا دا تکراروم چې کدای سي چې یادونه د تاریخ وسی. اوس که تاسو کوم بل سوال نه لرئ، زه به خپل خبرې ته ادامه ورکم.
بیا به هم تاسو په خبرونه کې غلی افغان وغږیږو، بحث به ادامه ورکو. اوس هم ارګر ځغلی الکوزی ته اخلي الکوزی لکه څنګه چې غلی افغان هم ویلي چې زموږ بل درنې ملمنې هم اشاره ورته درلوده را بيجنې چې ګواکې دغه شرایط یا قید کول او د وخت یا ورځ ورته ټاکل ممکن د موثر تمام نشي. د دې ترڅنګ بیا په دې کې کشمیر ودونو هم خپل هغه ملاتړ اعلان کړی دی یا ځینې ژمنې کړې دي چې د نړۍ په کچه به د ښځو د حقونو په برخه کې دوی خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. څومره دغه ودونه په خپلو ژمنو پاندیشمن پاتې کېدلی شي؟
ډیره زیاته مننه کورودان. دا داسې یو باس دی چې پیچلی باس دی او دی چې خپل نظریات وي، هغه خپل سرګردنونې سرګندوي. خو زما نظره چې مبارزه ژوند خپله مبارزه ده، او موږ دا نه وایو چې د ښځو پر وړاندې د شپږ ورځنی کمپاین پورې د ښځو د حقونو غوښتل یا د ښځو د تعلیم غوښتنه یا دې ته ورته د ښځو غږ پورته کول د دغه کمپاین پورې محدود وي. خو کله چې نړیوال مطلب په نړۍ کې دغه کمپاین شروع کیږي، بیا مسله د افغانستان ښځو ته راځي. د افغانستان ښځې همیشه د خلکو هیري دي، لکه څنګه چې موږ ګورو مبارزه روانه ده د ښځو حقونه دي، د نجونو تعلیم ده، یا ښځو ته د نورو حقونو ورکول دي، د ښځو کار ده. دې ته ورته ډېر تاسو ګوري چې سناسه په رسنیو کې یو غږ پورته کیږي. خو زما نظر د شپږ ورځنی کمپاین دا سرګزاره په دی وی چې ټول نړۍ متوجي کیږي، ټول نړۍ کې دغه کمپاین په لاره چول کیږي. بل اخره خو دا کم واکمن د طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي، دوی مل دغه نه خبريږي، ځکه ماته د سیخکاری چې دغه خلک نه خبره دي لدغه شایانو نه، یا دغه کمپاینونو نه، یا دغه ورځو نه، یا د خزو د تاریخوالي دا کم کمپاین چې شروع کیږي، یا د تمنه ویل کیږي په دغه ورځو کې، یا د کمپاین کیږي، دا هم خپل یو اثر لري. ځکه چې دا شپږ ورځنی کمپاین د زما نظر او دا که شاعر د شعر په ژبه وړاندې کوي، که هنرمند د سندرو له لارې وړاندې کوي، او که یو سو غنزورګری کوي، یعنی دا زما نظر ډیر زیات اثرات لري او متوجي کیږي، او حکومت متوجي کیږي چې تا مطلب په نړۍ کې لادسې ورځې ستا خوتله اوس پورې لګیا د ښځو حقونه محوه کوي، او هغې باندې پخېږدي او هغه له منځه وړي، او ښځه داسې یو حالات ته بیایي چې هغه بالکل یو داسې څوک ده چې هغه په نش حساب ده. خو دغه کمپاین کوي، نو دا یادوري کوي، دا ښځه یادوي، دا بار بار یادونه کوي نړۍ کې چې مطلب موجودې دي، د افغانستان ښځې ستا، دا باید له چا هېرې نه سي، او باید دغه تاوتریخوالی چې دی، یا د دوی په وړاندې ظلم چې دی، یا دوی سره چې ستم روان دی، یا دوی سره چې کوم د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي، دا یادونه کیږي، او دا زما نظر ډیر زیات مهم دی. او دوهمه خبره زه راځمه، کوم نړیوال چې یادونه کوي یا د ښځو د حقونو یادونه کوي یا دوی وادي ورکوي چې موږ د افغانستان په خځې هیر نه کوو، لکه د دوه ورځې وړاندې د بینظیر بوټو لور چې مطلب وویل چې موږ نړیوال د طالبان په رسمیت وپیژنې یا دوی سره د ښه تعامل ولري تر څو موږ وکولی شو په طالبانو باندې غږ وکړو چې هغوی د افغانو ښځو یا حقونه ورکړي یا د افغان نجونو مکتبونه خلاص کړي. وګورئ نړیوال هیڅ که امریکا ده دوی د ښځو غږ پورته کوي او نور ممالک دی یا پاکستان ده یا دې ته ورته هغه ممالک دي چې دوی هیڅکله نه دي غوښتي چې افغانستان پرمختګ وکړي او د افغانستان ښځې ته پرمختګ وکړي. زما د نړۍ د نړیوالو د وادو او دوی د ښځو سره د مرستې یا ښځو سره د ښځو د حقونو په غوښتنه کې دي دوی زموږ د پاره رښتینی نه دي، ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته وګورو موږ هغه 1995 د طالبانو واکمنېدو ته وګورو همدغه امریکا وه همدغه پاکستان وه همدغه عربستان وه همدغه عربان ول همدغه خلک ول چې طالبان په افغانستان باندې واکمن کړل. اولین اقدام په 1996 کې د طالبانو همدغه و چې دوی اول په ښځو باندې مکتبونه بند کړل، په ښځو باندې حقونه بند کړل، ښځې کار ته پرېنښودلې، ښځې تر یو کوره محدوده کړلې. نو نن بیا څنګه موږ چې په 1995 کې چې زما حق باندې امریکا او پاکستان او عربیان او دې ته ورته نور انګریزي ملکونه پخېږدي او طالب دې ته هڅوي چې داسې وکړنې وکړه، ځکه طالب خود همدغو ملکونو پیداوار دی. نو چې کله طالب داسې حاکم کېږي موږ نو بیا څنګه په دې باندې باور کوو چې دوی به زموږ دپاره حقونه غواړي، یا به امریکا زما دپاره غواړي، یا به پاکستان غواړي، یا به عرب غواړي، یا به نور ملکونه غواړي. زه باید خپله یو څوک وسمه، افغانه ښځه باید خپله یو باهمته ښځه سي، خپله باید خپل حق غواړي، خپله باید د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړي، او په دغه برخه کې باید په نورو ممالکو باندې باور ونه کولی شي، ځکه موږ دوی باندې بې باور یو. دوی د درې کلونو کې نه دي توانېدلي یا یې رښتینې مبارزه نه ده کړې، ځکه طالب د دوی ملګری دی. دوی په طالب غږ نه سي کولی چې تاسو د نجونو مکتبونه خلاص کړئ، هغه د سوشل میډیا د لارې نه، یا کوم کانفرنسونه چې نیول کېږي، یا دې ته ورته کومې غونډې چې نیول کېږي، یا د ښځو د حقونو د مبارزې غږ چې پورته کېږي، دا بالکل رښتینې نه دي. موږ باید خپل اقدام وکړو او افغان ښځې باید خپله پورته سي د خپلو حقونو د دفاع په خاطر. دوی باید خپله مبارزه وکړي، خپل حقونه وغواړي، ځکه په دغه کسانو چې موږ وایو چې دا ولا بهرنیان دي، دا مرسته کوي، دا پلان دا وسان دی، دغه دا داسې خبرې دي چې دلته هیڅکله هم موږ په دغو خلکو باور نه شو کولی. طالب د دوی پیداوار دی، طالب د دوی په وینا په افغان ښځو باندې سختي او د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي.
ډېره مننه ژوندی سي. اغلی سنگزی، دمدغو ملاتړونو په درشل کې د امریکا سفارت د افغانستان لپاره دوی مخپل ځینې څرګندونې درلودلې دي، او دوی ویلي دي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به دوی خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي، او غواړي چې په دغه برخه کې ملاتړ وکړي د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې. د امریکا د سفارت له لوري دغه ډول پیغام څه معنا درلودلی شي؟
که اوس ووایم چې خدای دومره خوار کړی چې اوس مونږ کینو او د امریکې د سفارت پیغام ته غوږ نیسو چې مونږ ته یې څه ویلي دي. که مونږ په بهتره ووایو چې مونږ د دوی د 20 کلنه تاریخ په افغانستان کې وڅېړو چې دوی په افغانستان ته راغلل، او دوی په افغانستان کې ول هغه وخت کې چې افغانستان کې څه خبره هم نه و، راځي مونږ هغه حکومتونه هغه ښه سیستم په سیستماتیک ډول یې هغه له منځه ویوړلو. او بیا که راځو د دوی دغه 20 کلن دورې ته چې امریکا په افغانستان کې مستقیم دخیل و، او دغه بنا یې کوله چې د ښځو د حقونو لپاره راغلی یم، دا شیان مې کړي دي، کوم او غواړم چې بدلونونه راشي. کله چې یو څوک د واقعا غواړي چې یو کار وکړي، بیا بنیادي کارونه کوي، بیا به یې د ښځو په سر پروژې کارونه نه کول. بیا به یې هغه وخت کې کم خیالي مکتبونه جوړ شول، که په معارف برخه کې د ښځو په برخه کې هغه مرم راستې راتلې 2% په واقعي ډول په غلار کې نه مصرفېده. او که اوس هم دوی دا پیغامونه ورکوي، اصلي کیسه له دوی سره ده، دوی هم تړي، دوی هم بندوي، دوی بیا ځان ته یو دلیل پرېږدي چې څنګه بیا په هغه حکومت باندې دوی فشارونه زیات کړي یا بدلونونه راولي. په جمهوریت کې یو خانوي په حکومت باندې فشار راوړل چې د ښځو ته ونډه ورکوي او ښځو ته پرمختګ ورکوي، په حال دا چې د موږ نارینه دومره دا شیان نه منل. خو بیا به چې ښځو ته ونډه ورکوي، بل خوانه بیا انتقادونه پرې کول، هغه پروسه به دومره تر پوښتنې لاندې راوستل چې بیا به خلک هیڅ نه منل د ښځو د حقونو په اړه، یا هغه دی جاندار خبره به سره مست کړي ول چې هغه ټول دسي او اساسه برانګي ده خبره چې به دی جاندار دوه خوښستو نو هغه به باید له مجلس ته شړل کېدل والی چې ته وایې د ښځو لپاره دا رقم معقوله غواړي کارګوندې ته سپارت مونږ وګورو چې دغه دریو کلونو کې چې دوی همدا چغې وهي چې مونږ هغه د نماینده مو وټاکله یو څوک شته چې له دوی څخه پوښتنه وکړي چې تاسو لاسته راوړنه څه ده ته چې دلته ما ته وایې ته خو سبا ته همدا اوس چغې وهي له ما نه ته ښه معلومات لرې منابع لرې د افغانستان له داخل څخه چې همدا اوس هلته ښځه په کوم وضعیت کې ده په ښځو باندې څه تېرېږي یوه ښځه ډوډۍ نه لري نور حقونه یې زه څه کوم د همدا اوس داسې ښځې دي چې د کور لپاره د خپلو اولادونو لپاره دوی سرپرستانې وي دوی د کور هغه کس وي چې ډوډۍ اوبه ټول هغه به یې برابرول د کور ټوله مصرف به یې پوره کول اوس هغوی ټول دننه په کورونو کې ناستې دي اولادونه یې وږي دي ماستر او لیسانس مې په سړکونو کې خیر ټوله وي دوی نه ویني دوی په هڅه پوهېږي دوی داسې ملاتړ نه ده کړی چې د ما د ښځې د افغانستان د ښځو په ځوان یا په سرنوشت کې بدلون راشي او دوی نه غواړي چې وی کړي ځکه که مونږ ووایو چې دا د مونږ داخلي موضوع ده که مونږ ځکه زه وایم چې دا باید له ریښې نه مونږ تاسو خپله حل کړو دا که په خپل افغانان کې ننی او دا له بېخه له ریښې څخه دغه ستونزه حل نه کړي له بل څوک له ملاتړ له حمایې د ما نوره تمه نشته له دوی څخه بس که چې مونږ یو ځل د دوی په خبره باندې چې دوی د مونږ لپاره دوی مونږ ته سره وړي دي مونږ ته خو اسلام هر څه حقونه راکړي دي او که مونږ خپل حقونه غواړو مونږ په حفظ د خپل ارزښتونو باید خپل حقونه مغوښتي دي او بیا یې غواړو بیا یې غواړو د خپل افغان نه غواړو دوی ته ورزو ولې چې له دوی نه خپل هغه بد حکومت څخه یې نه غواړم چې له دوی نه غواړو ولې خپل هغه ظالم حاکم څخه یې نه غواړو دلته لازمی ده چې افغانان باید په خپل منځ کې سره کینی کورنۍ کینی په دې کې علما کینی په دې کې خزنه کینی په دې کې ټول وزور ولري دا ستونزه سامه لیږي او کدا په دغه رقم مونږ بیا حلو او هر حکومت سي متوازن انکشاف پکې نه ده سوی متوازن انکشاف د سواد په برخه کې نه ده سوی همیشه په ټولنه کې په دغه سلکلنه دوره کې چې ګوري د اطرافي او د خارجي ژوند ترمنځ د توپیرونه موجود دي ډیر زیات تفاوت شته دغه تفاوت دغه فکری یووالی چې رامنځته نه شي دغه د فکرونو تفاوت له منځه وینسي هیڅ حکومت نشي کولای چې عدالت راولي هیڅ حکومت نشي کولای چې ټول خزونه ورکي او تم دا ده چې دا ځل افغانان په خپل تصمیم ونیسي په خپل کېنی ارزښتونه رامنځته کی کوم ارزښتونه چې دوی غواړي چې هغه اپسي دیغه په حفظ سره دوی داسې ارزښتونه رامنځته کی چې هر حکومت راځي هغه ته باید پابند اوسيږي چې یو مو نه ونوسي مننه
ډیره مننه اوس هم ابرزو ستاسو نظریات راخلو چې موږ ته مو زنګونه وهلي دي په دې لړ کې زموږ واوریدونکو دی چې لاغو څخه وو پوښتوي چې د خبرونو د موضوع سره باندې د دې نظر سره سلامونه وخت نو په خیر میروونی
تاسو ټول د دوم کو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم ستاسو د ایمی اړوندونکو د توخینه د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ مننه نو که لطفاً موضوع مختلف روشانه کړئ موږ لمانځه ته تللي وو لمانځه ته وسرالو نو موضوع په څه حق بده که تکلیف نه وي
بله توخی صاحب موضوع د شپاړس ورځنی کمپاین په تړاو د چې په د نړۍ په کچه باندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي مسلې د لمزوړل په برخه کې یو شمېر ودونو ګډ کار پیل کړی دی تر څو دغه تاوتریخوالي د ښځو پر وړاندې لمنځه یوسي
مننه البته دا خونو یو غټ کار د کچیر سر ته ورسېږي او لکه زموږ خور کوي چې وویل چې دا د خولې خبرې دي نو که عملي کار رامنځته شي دا خو یو سم کار ده او تشنج او مشکل ځینې جوړ نه شي یا برخورد جوړ نه شي خو نو البته دا کمپاین مستند معلومي دي چې دا په څه ترتیب کېږي نو خارجان په خارج کې د افغانستان کې هیڅ شی نه لري یو بعض ممالک سفارتونه لري خو هغه هم د طالبانو مرګري هیوادونه د امریکا یې نه لري نور خارجي اروپایي هیوادونه یې نه لري څه دوی نو دا کمپاین په څه طریقه کوي نو دا باید مفت واضح شي او معلوم شي خو په ټوله کې موږ د دې طرفدار یو چې موږ د خوندو غم وخوړل شي، موږ د ښځو غم وخوړل شي، خاصتا د مکاتبو په باره کې چې د دوی مکتبونه خلاص شي، موږ مکتبو ته ضرورت لرو او موږ ودې ته ضرورت لرو چې موږ په هره شعبه کې ښځې ولرو، ځکه په پولیسو کې ضرورت ورته په صحت عامه کې ورته ضرورت ده. نور داسې مراکز شته داسې د پاتر شته چې هغو کې دوی ته ضرورت شته، ولو که اوس هم څه موجودې دي خو بیا هم په کم تعداد. نو دا به یو ښه خبره وي. نو دا کمپاین موږ ته نه ده معلوم، خو زما له دې خورکۍ څخه دا پوښتنه ده چې دې وویل چې دا پاکستان او نور هېوادونه دا څه نه کوي. نو دې وویل چې موږ باید په خپله هڅه وکړو. دا د دې هڅه لطفا دا موږ ته بیان کړي چې داسې څه کولی شي ښځې د خارج ښځې څه کولی شي او په داخل کې ښځې څه کولی شي.
بله توخی صاحب، د هغوی پوښتنه او نظر دا و چې دننه په افغانستان کې د خپله د افغانستان خلک هغه که دین علما دي، هغه که زموږ ستاسې نارینه دي، په کور کې مشران دي، د کور کلي مشران دي، دوی دې سره ګډ لاس ورکړي تر څو د روانو ستونزو ته دې د پای ټکی کېږدي.
نو دا خو موږ په وارې وارې مخکې هم په ستاسې په خپرونو کې ویلي دي، موږ خو ستاسې دا یو نه اورېدونکي یو. موږ وویل چې موږ یو څو ښځې باید سره رایوځای شي، تر دې چې په رسنیو کې سپکې سپورې یا بد الفاظ یا د تروریزم یا د دښمنانو یا د داسې خلکو الفاظ استعمالې شي، پوهانې ښځې دې رامنځته شي. کله خارج راځم پر دې ممانعت نشته. په افغانستان کې هېڅوک دې ته څه نه وایي، په سوله ییزه توګه دې سره رایوځای شي. د ټولو ولسوالیو څخه دې سپین ږیرې ور وغواړي، ما دې ور وغواړي، زه ورځم، بل ورته راځي، بل ورته راځي، دا به ټول سره رایوځای شي. د حکومت مشرانو ته به ورسو، مثلا امیرالمؤمنین ته ورتلای شي، رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ته، دغسې نادرادر اخوند، د دغو سره به خبرې وشي. نو به دا قضیه انشاءالله تر یو حده ولاړه شي. دا فرادیو کې غیبتونه یا خبرې دا ګوره ټول وخت یوه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. داسې کار باید وشي چې هغه منتج واقع شي. نو دا خو زما نظر ده. نو خو د خوندو جواب به هم واو چې دوی څه وایي. مننه.
ډیره زیاته مننه. اوس هم ورزو زمونږ درنو میلمنو ته چې په خبرون کې را سره وصل پاتې شوې دي. اغلی افغان، تاسو ته به در وګرځېږم. دغه د افغانستان د ښځو د حقونو مسله په کراتو موږ پرې بحثونه کړي دي، په نړیواله کچه بحثونه شوي دي، په کور دننه هم بحثونه شوي دي. ستونزه اصلي چیرته ده؟ ولې د تاوتریخوالي بحث نه ختمیږي؟ ولې هغه شته ستونزې چې په افغانستان کې ښځو سره مخامخ دي دې ته د حل لاره نه پیدا کیږي؟
یو ځل بیا سلامونه د محترم استاذ، د سوال کوونکی توخی صاحب څوک ډیر ډیر مننه. ش وسی نظر درلودي. راځم ساس سوال ته. هغه دا دی چې دا تاوتریخوالی چې موږ که تعریف کو پر د ارواشناسی د روی او یا د ټولنیز د ټولنی د تفکر د روی څخه، هر هغه فزیکی تهدید چې د هغه تهدید په واسطه یو انسان د بل انسان ته صدمه، جراحت، رواني آسیب، جسمی او فزیکی آسیب ورته ورسوي، که هغه شکنځل وي، که هغه په کرامت انساني ته در پښو لاندې کول وي، که هغه ټیک معرفي کول وي، نه احترامول، دا ټول په خشونت کې یو لست دی، یعنی په تاوتریخوالي کې راتلای سي. دا چې موږ جامعه یا ټولنه ولې په تعصب سره، دا کلیر سوی نه ده، دا توضیح سوی نه ده. یعنی تقسیم د وظایفو، آگاهی په جامعه کې مسؤولینو، حکومتدارانو په اوږدو کې د تاریخ دا نه ده کړې. د منبر مولا او امام داسې کیسې او داستانونه ویلي دي، داسې برداشتونه او روایات ویلي دي چې په هغه کې ښځه ناقص د عقل معرفي کړی ده. هغه یې د هیڅ شي نه ده، ښځه یې پیچلې محدوده کړې ده په مهر او د میراث کې. یعنی د ښځې حق د نکاح په وخت کې مهر دی، او نور که د پلار خوا څخه کوم میراث ورور مهربانه سوورې کوي دا کېدای شي چې دا خپل میراث هم واخلي. وختې که په عملي ساحه کې بیا وویني دا هغه میراث چې دی اخیستی دی دا یې نه شي خرڅولی، دا همسر پر دې حاکم دی، دا یې نه شي اخیستی، ورور پر دې حاکم دی، پلار خو بیا هغه چې ژوندی یا مور چې ژوندی یې بیا هغه د هغو په لاس کې دی. یعنی دې ښځې ته زموږ په کلتوري لحاظ او په تعصب سره په دینی مذهبي چوکاټ کې د دریم کلاس، چې اول کلاس نارینه دي په اسلامي لحاظ چې دوی تعریف یې، دوهم علما دي، دریم هغه غلام برده ښځه ده چې جنسي نانځکه ده، هغه د نارینه تر لاس لاندې ده. هر څه چې که دا یې سمول هم بل په لاس وي، او که طلاقول هم بده ده په لاس وي. یعنی دغه مسله په اوږدو کې د تاریخ نه ده کلیر سوې. وخت چې موږ مدرن جامعې متمدن هیوادو ته وګورو، دا د ښځې حق چې لاسته ورغلی دي د ښځې د مبارزاتو نتیجه وه. څلور سوه کاله، یعنی څلور قرنه د روشنګرۍ یا رنسانس د دورې چې اروپا کې به هم کتاب او تحولات د کلیساو په زیرخانو کې قلف کېدل او شهیدان کېدل، به دوی څلور سوه کاله وخت په بر کې ونیوی چې وکولای سوای او یا د ښځو مبارزات نسمې پیړۍ قربانیانې د دوی مرګ وژنه او بندیګرۍ دا وکولای سوای چې یعنی یو هیواد نه دی راغلی چې بل هیواد ښځه عقور کړی دی، بلکې هر هیواد ښځه او نارینه د دې مبارزې لپاره درېدلی دي، انساني حق غوښتنه سوی دي. زه د ښځې د حق غوښتنه نه کوم، زه د انساني حق غوښتنه کوم چې انسان کیا دی، هغه نارینه او ښځه پکې شامل دي. زموږ ماشوم حق نه لري توهین او تحقیریږي، او حق د خبرو نه لري. ښځه خو بیا هغه ناقص العقل ده، د خبرې او د خپل ژوند کولو حق نه ورکول کیږي. وایي زه درته تعینوم، لکه اوس چې دا ټوخي سي په خبرو کې هم دا و چې ډاکټر ته ضرورت دی، پولیسو ته ضرورت دی. زه د ضرورت خبره محترمانو نه کوم، زه د انساني حق او انساني ژوند کولو خبره کوم. انساني ژوند کول دومره لست اوږد لست لري چې زه په دغه حلقه کې راسم چې زه یو انسان یم. یو انسان د بل انسان دا زما دین او زما عقیده راته وایي چې دا واحد نفس څخه پیدا شوی یې. پاک پروردګار فقط په تقوا کې انسانان تفاوت ورکړی دی، په جنسیت کې تفاوت نه دی ورکړی. دا چې زما بیولوژي د نارینه د بیولوژي سره تفاوت لري، خو طبعا بې لري چې زه متولد او خلقت په وجود راوړم، زه انسان په وجود راوړم تربیه کوم، طبعا زما بیولوژیکي جسم باید فرق ولري.
ډېره زیاته مننه ژوندی سیم. اغلی الکوزی، که تاسو ته در وګرځیم یو مسله چې په تبعیض هغه په ټوله نړۍ کې موجود دی د میرمنو په وړاندې، دغه تبعیض څنګه ممکن کېدلی شي چې له منځه دې لاړ شي؟ آیا امکانات شته چې دغه تبعیض چې په ټوله نړۍ کې بیا بخصوص په افغانستان کې موجود دی، دغه تبعیض دې له منځه یوسي؟
ډېره زیاته مننه کورودان. ما مخکې هم یادونه وکوله که ښځې غواړي چې له ټولنې نه محرومې نسي، که ښځې غواړي چې له خپلو حقونو نه محرومې نسي، که غواړي چې څوک حق ونه خوري، که غواړي چې کوم حقونه چې دی ته اسلام ورکړي دي هغه حقونه د دی ترلاسه سي، دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې دوی خپله د خپلو حقونو دپاره یا په ټولنه کې دوی ته د دریم جنس په سترګه ونه کتل سي، یا دوی ته نور داسې الفاظ استفاده نسی، یا هم د دوی د تعلیم یا د تورته د دوی د ژوند د نور پریکړو مخنیوي ونسی. دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې یو خو زمونږ خویندې میندې تعلیم یافته سي، بل لکه څنګه چې زمونږ قدرمنې میلمنې د خپرونې په شروع کې یادونه وکړله چې هر څه باید له کورنۍ نه پیل سي، ځکه له کورنیو نه ټولنه جوړه ده. نو که چیرې زه په خپل کور کې مبارزه وکړم تر څو هغوی ته دا ثابته کړم چې زه دریم جنس نه یم، زه ستاسو په څیر یو انسان یم، زه ستاسو په څیر هغه څوک یم چې زه تاسو چې څه کولی سي زه کولی سم، که تاسو زده کړې کولی سي هغه زه کولی سم، که تاسو کار کولی سي هغه زه کولی سم، که تاسو خاورې ټولنې ته خدمت کولی سي هغه زه کولی سم. نو که چیرې هر یو موږ د خپل کوره شروع کړو او د خپل کور کې د خپل حقونو پر وړاندې مبارزه وکړو، او ورسره ورسره د تعلیم برخه ډیره زیاته مهمه ده چې د وی ټولنې خزې باید تعلیم یافته سي، ځکه دا یو ډیره غټه وینا ده. د عالم نوم زما څخه هیر دی چې هغه وایي چې غواړي په ټولنه کې تاسو حاکم سي یا هغه ټولنې خلک ستاسو غلامان سي، نو تاسو اول د دوی په خزو باندې تعلیم بند کړئ. نو دلته که موږ اوس د جنسیتي برابرۍ خبره ده، که موږ غواړو چې موږ ته څوک دریم جنس په سترګو نه ګوري، نو ما یادونه وکړه چې په خپل کور کې مبارزه د خپل حقونو غوښتنه ورسره د تعلیم مسله ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې کچیر زموږ خویندې باسواده نسي، زموږ نونې زموږ اولادونه باسواده نسي، نو دوی هیڅکله د خپلو حقونو نه خبرېږي نه، د خپلو حقونو نه خبرېدلی نسي او د خپلو حقونو دپاره مبارزه نسي کولی. بیا خصوصا په افغانستان کې چې اوس داسې یو حکومت حاکم دی چې هغه خو ښځې ته د انسان په نظر نه ګوري او د دریم جنس خطاب ورته کوي او په دغه نوم یې د ټولو حقونو نه بې برخې کوي. نن که موږ مثلا دغه حکومتونه نوې رنګ سوي او افغانستان کې یو رښتینی مبارزه سوي، تل د خلکو په اوږو تکې نوې کړې، موږ نړیوالو ته سترګې نوې اړولې، موږ نړیوالو نه مرستې نوې غوښتې، موږ خپله یو قوي ځواک وای، ځکه چې دا حکومت چې ده دا د ولس دا دولت چې ده دا پل ده. نو کله چې دغه پل نړیږي تاسو وګورئ دغسې نظامونه نړیږي ورسره په افغانستان کې، او ټول دغه تربګنیو د بدبختیو جنسیتي نابرابرۍ دا ټول دغه بدبختیو نه بالاخره سرچینه اخلي چې دا بیا د ټولنې په ښځو باندې تطبیقیږي. موږ افغانستان کې ډیر نظامونه راغلي تللي دي او ډیر نظامونه ړنګ سوي دي، خو کم ظلم ستم او تربګنی چې سوي دي هغه ډېرې بدبختۍ چې د ښځو پر وړاندې سوي هغه د طالبانو د تیر 15 کلنه دوره کې او د طالبانو په دغه 3 کلنه دوره کې د ښځو پر وړاندې سوي دي. نو موږ ښځې باید په خپله د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو او هیڅ چاته د اجازه ورنه کړو چې هغوی موږ ته د دریم جنس خطاب وکړي، یا زموږ غږ اورات وګڼي، یا زموږ نور داسې خطاب موږ ته وکړي. ډېر خلک دا نظرونه لري چې ملای صاحبان یا قومي مشران یا مطلب نور مخاور په دې کې برخه واخلي یا داغه وکړي. همدغه ملایان دي نن په افغانستان کې واکمن دي، خو هیڅکله زما د حقونو غږ نه دی پورته کړی په ممبر باندې. زه چې پیدا شوی یم په دومره عمر کې ما د ملا د ملا د مفتیو د مولویو د نورو کسانو نه د منبر د لارې نه ما دا غږ نه دی اورېدلې چې تاسو خپل خویندو خپلو میندو ته حقونه ورکړئ. نو زه نن څنګه دغه حکومت نه داسې توقع ولرم چې هغه کې ملا ناست دی، هغه کې طالب ناست دی، هغه د ماته حق راکړي. بیا هم یادونه کوم که زموږ پر وړاندې دغه تعبیز او د جنسیتي نابرابرۍ له منځه لاړې سي، موږ ښځې باید په خپلو کې سره جوړې سو، په خپلو کې خپل یو قوت جوړ کړو او بالاخره وکولی سو چې د خپلو مټو په زور خپل حقونه وغواړو او دغه جنسیتي نابرابري او دغه بدبختۍ د ټولنې نه ورکی.
مننه ډېر زیاته مننه. اغلی ستانکزی ډېر پر دغه موضوعات باندې بحث وکړو چې څنګه ممکن کېدلی شي دغه ټول مسایل دي له نړۍ څخه یا اتقل افغانستان څخه دغه مسله لري چې چلته د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې باید کار وشي. دغه کمپاین په کارولو کې خپل دغه فعال میرمنې چې دي دوی څومره رول درلودلی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي د تعلیم لپاره د تحصیل لپاره یا هغه کوم روان تاوتریخوالی چې ورسره مخ دي دغه برخه کې د میرمنې څه رول درلودلی شي؟
مننه. هو بالکل، د ښځو او د ښځو د خویندو لور رول پکې ډېر مهمه او حتمي ده. او کله چې موږ خو هغه وخت چې موږ غږ یا د هغه خویندو غږ واورېدل سي، ستا اورېدونکی ولري یو راز ما ولیدل چې د مونږ او تاسو یو کومه یو لیکواله د عمیره قادری هغه بیچاره د نجونو د مکتب لپاره یو پوسټ کړی ولا تر 200 پورې خو ما کومنتونه ولوستل چې ټول منفی ول. یعنی چې کله مونږ دغه غږ پورته کوو د خپل فعالیت په ټولنه کې ښیو مونږ په دې کې د ټولنې د خلکو څخه د ملاتړ ته ضرورت لرو او که دغه ملاتړ د مونږ سره نه وي په ټولنه کې مونږ نه شو کولی چې یو هدف ته ورسیږو. د ما له خبرو له پیل نه تر اوسه پورې زما هدف هم دغه وله چې دا په یوازې ځان نه مدني ټولنه کولی شي، نه یو راډیویي خپرونه کولی شي، نه حکومت کولی شي، خو 80% ملت پورې تړاو لري. د ایران ښځو یوه غوښتنه وکړله څومره دغه غوښتنه بیخي د مونږ د حکومت له نظره د مونږ د علماو له نظره بیخي دغه نامشروع، خو په دغه نامشروع غوښتنه کې د هر یوې سره چې دوی سړکونو ته ووتل یو نارینه ورور پلار یا میړه ورسره وو، خو د مونږ سره د مونږ د نجونو لپاره چې مونږ غږونه کوو لکه مخکې چې ورور ویل چې زه تاسو سره ځم، رښتیا هم زه په دغسې نارینه باندې ویاړ کوم او فخر کوم چې دغسې نارینه لا تر اوسه په افغانستان کې شته او دغسې یو مثبت نظر لري، غواړي چې د خپل خویندو لپاره غږ پورته کړي. ای کاش د مونږ 40% نارینه دغه کار کولی، د مونږ سره هم نظر وای په ټولنه کې په کورنۍ کې. یو وخت لیسې بعد د سولې د معارف شورا مو راوغوښتله خلکو، ما ورته ویل مالدا تاسو حق ده همې له حکومت څخه غوښتنه باید وکړئ، هم په مخالف لوري ته ووایئ چې مونږ ته د مکتبونو مزاحمت مه جوړوئ. ول چې خیر ده یو کال دې نه ځي، یعنی پلرونه نه غوښته چې دغه د عقل لپاره ودرېږي. نو اوس هم چې مونږ کله غږ کوو یا کله وایي چې کمپاین ده یا ده، ما ته هماغه تصویر سپرګو ته درېږي. دوی له مونږ سره نه درېږي که ډېر کم شمېر خلک ودرېږي، تر څو چې مونږ دغه په کورنۍ کې له منځه وینسو، په حواله کې دغه ښځې ته دغه نجلۍ ته چې زمونږ په کور کې پیدا کېږي حق قایل نسو، ودوایي چې دغه حق ده، دغه شرعي اسلامي حق ده، باید ورسره ودرېږو. نو هېڅ کله مونږ نسو کولای وای حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه. نو هر څومره که مونږ په حکومت پسې ووایو، که د حکومت لاس کسه یا سل کسه یا زر کسه ورسو حکومت ته، حکومت وایي وای نور خلک چیرې، خلک وای دا له مانه دا شی نه غواړي. د ملت زور د خدای زور ده. که ټول ملت یو کېږي، یو نظر کېږي، په یو حکومت سره همغږي په همغږۍ ارزښتونه رامنځته کوي، قوانین پرې وضع کوي، په سیستم کې بدلون راولي، حلیږي. خو د مونږ خلک هېڅکله د دغې ستونزې د یواري حل کولو لپاره هېڅ نظریه یا وړاندیز نه لري، یوه طرحه ورته نه لري. همیشه دې ته منتظر چې یو حکومت راشي بدلون راولي. یو حکومت مونږ ته دا شیان نه لري، ځکه چې د مونږ او تاسو حکومتونه بنسټیز، هر حکومت چې ړنګېږي یا بنسټیز سکتورونه ټول له منځه ځي، بیا هغوی له صفر شروع کېږي تر څو چې په پښو درېږي هغه بیا له منځه ځي. د مونږ حکومتونه له 10 کلونو ډېر دوام نه کوي، او کله چې دوام کړی د ظاهرشاه په وخت کې چې چوپه چوپتیا وه، د هغوی پالیسي دا وله چې دای په ښارونو پورې محدوده کړې وله او حکومت پکې ونډه نه درلودله. سواد په هر ملک کې د نفوس کنټرول او د سواد برخه حکومتونه کنټرولوي، دا د حکومتونو په ګټه او په نفع ده، په تداوم کې رول لري. خو دلته حکومتونه هم توجه نه کوي، ملت هم ویده دی، ملت هم نه غواړي وای دا نجونې په 15 کاله بی بیا به د میړه کره ځي. دا نه وایي که مونږ دغه د میړه کره لیږو او دا یوه بې تجربه بې سواده وي، خو له دې نه نو هماغه تمه هم نه لرو. په دې باندې بیا هماغه له دې څخه د غلامۍ او د کنیزۍ تمه کېږي او هماغسې ورته استفاده کېږي. او که یوه نجلۍ ډاکټره کېږي، انجینیره کېږي، د میړه کره ځي، هغه خپل حق څخه دفاع کولی شي. مور او پلار یې بیا ضرورت نه لري چې د غزوان کې مداخله وکړي، ازوان دې ورته جوړ کړي. نو دلته مسؤلیت ملت هم راجع کېږي، حکومت هم راجع کېږي. ټول باید په یو لاس کې خپل افغانان سره یو سیل، د نورو نه هیڅ تمه ونه کړو چې دا یې غونډه راته جوړه کړله، دا یې د ما لپاره مایا را اعلانه کړله، دا د ما لپاره حق غواړي. نه، دوی د خپل ځانونو ته غواړي، ځکه دوی په ملکونو کې اوس دغه شیانو لپاره کار څه وایي ضرورت نشته. دوی بس بېکاره پاتې شي، بیا په افغانستان په ښځو باندې یا پروژې اخلي یا ځان مشوره کوي او هېڅ ګټه یې موږ ته نه رسیږي. مننه.
مننه، ډېره زیاته مننه. اغلی لکوزی لکه څنګه چې اغلی ستانکزی هم اشاره درلودله چې دلته د کورنیو خپله د افغانستان د خلکو رول تر ټولو ډېر زیات مهم کېدلی سي. رښتیا هم دغه څومره هغه مهم ټکی ده چې افغانان باید دې مسلې ته متوجه شي که هغوی غواړي چې یو سالمه ټولنه ولري او پرمختللې ټولنه ولري. تر ټولو مهمه مسله اول د دوی فکر ده چې د ښځو پر وړاندې دوی فکر څنګه ده، څنګه کولی شي چې زده کړو ترته زمینه برابره کړي، څنګه کولی شي چې هغه ډول میرمنې ولري چې هغوی ټولنې ته د خدمات جوړه کېدلی شي. دغه مسلې ته څومره خپل افغانان باید متوجه شي؟
ډیره زیاته مننه. تاسو وګورئ موږ د جاپان سره یو ځای ازادي اخیستې، نن هغه ملک په کومه سطحه کې دی او څومره پرمختللی دی او په ټولو برخو کې، او موږ په کوم ځای کې یو. بدبختي زموږ دلته ده چې زموږ دغه ملت چې دی دولتونه خو مو د ګاونډیانو یا د ګاونډیانو د فکرونو قرباني کیږي. کاغذ زموږ تاسو خپل تاریخ لوستی دی، تاسو ته معلومات شته دی، زموږ ټول هیوادوال پرې خبر دي چې زموږ په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنه ډیره ده. او بدبختي بیا زموږ دلته ده چې موږ ډیر زر خرڅیږو. زموږ دا مشران چې دي، اگر چې زموږ دا ډاکټر کله چې شهید ډاکټر نجیب حکومت نسکور سو او هلته طالبان واک ته ورسېدل، خپل منځي جګړې شروع سولې، د کابل ښار وسوځېد. یعنی که دغه تاریخ موږ دغه نږدې تاریخ مطالعه کو، وی ګورو د پردیو لاسوهنې وګورو، د پردیو دلته مداخلي وګورو، د هغوی د خپلو موخو دپاره موږ څنګه قرباني کړي یو. خو زموږ ټوله بدبختي دغه ده چې یو خو زموږ مشران خرڅېږي، بل مو بدبختي دغه ده چې زموږ ولس دومره بدبخته دی، دومره ناپوهه دی چې دا زر دس یو مشر پسې دریږي، دس یو مشر باندې باور کوي چې هغه دوی اخلي قرباني کوي. لکه موږ په تاریخ کې لیدلی دي چې دغه جهادي مشرانو موږ څنګه قرباني کړي یو، څنګه دوی خپل موخ ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې پلچکونه وران کړل، په افغانستان کې مکتبونه وران کړل، په افغانستان کې ښارونه وران کړل. ډاکټر نجیب په دار کړ، د کابل ښار یې ړنګ کړ، همداسې په زرهاوو د خلکو ناموسونه په کورونو کې لوټ شول، د خلکو کورونه لوټ شول. یعنی دا ټول دلته هغه څه دي چې موږ د هغه مشرانو قرباني شوي چې هغه پردي غلامان دي، او تر ننه یې په تاریخ کې د پردیو د تاریخ چې موږ مطالعه کوو، د ټولو د هغه موخو دپاره قرباني ورکړې ده، د پردیو امرونه منلي په افغانستان کې. که موږ د طالبانو تېر حکومت ته وګورو چې د نړیوالو نه ورته امرونه کېدل او دوی منل په افغانستان کې ښځو باندې تطبیقول، خو بدبخته بیا دغه ده چې هلته ملا د منبر د لارې نه نارې د ښځو د حقونو نه وهي، هلته خپل وطن د پاره ناره نه وهي، هلته د خپل وطن د سوکالۍ د آبادۍ خبرې نه کیږي، هلته د خپل وطن د ازادۍ خبرې نه کیږي. برعکس د افغانانو ذهنونه، د افغانانو فکرونه، یا زموږ د ولس د عام ولس فکرونه داسې جوړیږي چې مطلب دوی خپل خویندې بدبختي کې، دوی خپل خویندې مکتب ته پرېنی دي. لکه نن چې کوم څه په افغانستان کې روان دي، کوم څه چې په افغانستان کې شروع دي، هلته تعلیم ناروا بلل کیږي، هلته په یو بل په زرهاو نورې بهانې دي. خو تاسو وګورئ چې په داخل د افغانستان کې یو څوک نه دی پورته سوی، که څوک پورته کیږي په دا سر سری وهي په د فیسبوک د لارې نه، که څوک مبارزه کوي هغه بندې کوي. نو کله چې زموږ حکومت داسې وي، کله چې زموږ مشران داسې وي، دومره جهالت کې، دومره په تورو تیارو کې دوی شپې کوي، همداسې ولس همداسې ساتي، د رسنیو نه لرې ساتي، د سوشل میډیا نه لرې ساتي، د خپلو حقونو غوښتلو ته نه پرېږدي، وهي ټکوي، په زندانونو کې اچوي. یعنی دا هغه څه دي چې موږ بدبخته دلته په دي یو چې موږ حکومت نه لرو، موږ سم مشر نه لرو، موږ سم ښاغلی نه لرو چې موږ په هغه پسې ودرېږو. خو کله چې یو ملت له دومره ډېرو بدبختیو سره مخ کیږي، خل درس اخلي، له ټولو بدبختیو نه یوه تجربه اخیستل کیږي، بدبختانه چې زموږ ولس هیڅکله د دغو بدبختیو څخه تجربه ونه اخیستله، بیا یې هم د هغو مشرانو، بیا یې هم د هغو خلکو ملاتړ وکړ او هغه یې راوستل واک ته ورسول، که هر نظام کې ول چې هغه د افغانستان په خیر نه ول، د افغانستان د ولس په خیر نه ول. خو زه دغه ملت ته وایم، زه دغه عام ولس ته وایم چې تاسو هر حکومت چې رنګیږي او موږ له بزرهاو بدبختۍ سره مخ کیږو، دکه تر ټولو ډیر لاس دغه عوام ولس دی. ځکه که دغه ولس یو خلا په چا کې ویني، یو داسې یو څوک چې واک ته رسیږي چې هغه دغه هیواد ته بدبختۍ راوړي، دغه هیواد ځوان نسل له تعلیمه منع کوي، افغانستان سل کاله نور شاته وړي، ته ولې د داسې یو حکومت ملاتړ کوي؟ ولې راځي په ټولنیزو رسنیو یا نور نور؟ نو که چیرې موږ خپله ودرېږو او د دغه کسانو ملاتړ ونکړو، نه دوی واک ته رسیږي، نه دوی په موږ باندې حاکمیت کولی سي، نه موږ د دوی غلامان پاتې کیږو.
ډېره زیاته مننه. وروسته کې هغه افغانستان ستاسو نظر به هم راواخلو چې بل آخره څنګه ممکن کېدلی شي چې روانو حالاتو ته دې د پای ټکی کېږدو، هغه که د نړیوالو مسؤلیت هم راواخلو؟ آیا نړیواله ټولنه دوی ځان مسؤل بولي که نه؟ په دغه برخه کې هغوی ځان مسؤل نه بولي که احیانا هم دغه کمپاینونه په لار اچوي یا دې ته ورته نورې غونډې نیسي د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې، یا د حقونو د ورکړې په برخه کې مسؤل دي که نه؟ مسؤل موږ خپل یو.
نړیوال خو هغه نړیوال نورمونه، کنوینسیونونه، کمیسیونونه چې د نړیوال سازمان په چوکاټ کې په بشري حقوقو د ښځو د حقوقو په هکله دغه خپل پروګرامونه لري، آیا هغه ټولنه چې دوی پروګرام اول خو زه دا نقطه بیرته باید یادورسم چې نړیوال خو پر موږ دغه فساتونه هم کړي دي. تاسو تاریخ د اوږدو د تاریخ د اماني نهضت یپله خپل د تاریخ او سترګو ته نږدې د چا په واسطه ووهل سو دا نهضت؟
بله، هغه افغان دوه دقیقې واخله رو په همدې کې خپل دغه بحث راخلو
چې زما عالم د دین ضد نهضت ترقی تمدن انکشاف او د جامع روشنګری لپاره غیر فعال وي، فقط وایي زما دا واوره اتاته دغه قرآن چې الله پر بندگانو او پر د انسان او انسانیت لپاره رالېږلی دی، هغه ته مه زده کوه، زما د طریقې زده کړه، زه درته وایم، زما برداشت درته وایم، زما قرآن په وو دسملو کې وپېچه په تخته کېکښېږده، نه درته وایي، په ژوند به تا د یو ملا څه نه اورېدلي چې ورته ځان وپیوه. د دغه الحمدلله سورت زه وایم په دغه ته ځان پوکه چې دغه څه غواړې څه ووایه د الله څخه، دغه کلمه چې ته وایې دا څه مفهوم لري، څه وایې، څه شي تاییده یې، توحید تاییده یې څه کوې بنان جامعه وای چې تفرقه به انداز حکومت کو بې سواده وسات.
بله،
نیت پر وکړه، زموږ جامعه بې سواده ساتل شوې ده.
معنی نه غل افغان
ملت خدمت نه دی کړی، د ملت څخه به
ډېره زیاته مننه،
ملت خدمت نه دی سوی، ملت د دین په چوکاټ کې دربدره، د فقر او ظلم تر لاندې، د دین د ظلم تر لاندې دی.
ډېره زیاته مننه غل افغان.
علي اندازه کیږي مګر هدف تفکر نه اندازه کیږي. مننه
تاسو نام ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو، زمونږ د نن ورځې خبرونه ممدلته پای ته رسیږي. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم دا چې خبرونه کې مونږ سره مال وي او د خبرونې ملته مو وکړه. خو وخت
رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا شکران سنم ساتی دمینه پندار یمزا شکان سنم نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب
خراب د سوه لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رب شراب د سوه لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رب شراب د سوه لبان سنم